Obrú Bejzad, Zindagi Kunek.
السلام علیکم په افغانستان کې د سهار اته بجې دي. زه رضوان مرادم او د شمشاد زدران په تخنیکی همکارۍ د ازادي راډیو د یو ساعت خبرونه وړاندې کوم. د امریکا ولسمشر وایي هر کله چې په افغانستان کې سوله ټینګه شي امریکایي ځواکونه به له دې هیواد څخه وباسي. په عین حال کې دا هم اوري چې د افغانستان حکومت د ایران له لارې له دغه هیواد سره د ارزان انټرنیټ د اخیستلو هوکړه وکړه. د دې او نورو موضوعاتو جزئیات په همدې خپرونه کې اورئ، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د تماس نړیوالې ډلې پرون د افغانستان پر مسایلو له هغې ډلې د سولې د روانو هڅو په اړه بحث وکړ. د افغانستان سرپرست دفاع وزیر اسدالله خالد او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ ملر پرون قندهار کې له افغان امنیتي ځواکونو او د هغوی د عملیاتي پلانونو کتنه وکړه. او د امریکا سنا جرګې جمهوري غوښتونکي پکې اکثریت دي د یوې لایحې په تصویبولو له افغانستان او سوریې نه د امریکایي ځواکونو د وستلو له پلان سره خپل مخالفت څرګند کړ. خبرونو تفصیل. د تماس نړیوالې ډلې پرون د افغانستان پر مسایلو له هغې ډلې د سولې د روانو هڅو په اړه بحث وکړ. د برطانیې په قربتوب دا غونډه پرون په لندن کې جوړه شوه. په لندن کې د افغانستان سفیر سید طیب جواد پرون ماښام له لندنه په تلیفوني خبرو کې ازادي راډیو ته د دې غونډې په اړه وویل.
نشستای دورهی گروه تماس در مورد نشستای در کماسای رفورم
د تماس نړیوالې ډلې دورهی غونډې د افغانستان د پرمختګونو په حکومت کې د اصلاحاتو او لروانو پروګرامونو د نړیوالې ټولنې د ملاتړ پر نویو ژمنو بحث کوي. او په لندن کې په سګنې غونډه کې هم د افغانستان روان مهم مسایل یاد شول. په پرونۍ غونډه کې د شپږویشتو هیوادونو استازو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد، د منځنۍ او جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې الیس ویلز او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدمی چی اماماتو هم ګډون کړو. د افغانستان سرپرست دفاع وزیر اسدالله خالد پرون کندهار ته سفر مرمحال د وسلوالو مخالفانو پر ضد د هیواد د امنیتي ځواکونو د راتلونکو عملیاتو په اړه له چارواکو سره خبرې وکړې. په کندهار کې د ملي اردو د 215 اتل قل اردو د قمندانۍ ویاند صادق عیسا تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ ملر هم له ښاغلي خالد سره په دې سفر کې ملګری و. د ښاغلي عیسا په وینا خالد او ملر له ولایتي چارواکو سره په امنیتي غونډه کې ګډون وکړ او د امنیتي وضعیت له ارزونې وروسته یې د وسلوالو مخالفانو پر ضد د راتلونکو عملیاتو پر څرنګوالي خبرې وکړې. دا پروان ولایت 15 خونکي چې دوه ورځې مخکې طالبانو تښتولي وو پرون له بنده خوشې شول. دا پروان ولایت د سیاګرد ولسوال نور آقا سامي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو د سیاګرد ولسوالۍ د دریو ښوونځیو د خونکي په داسې حال کې نیولو چې غوښتل یې د موبایل تلیفونونو په وسیله خپلې تنخواګانې واخلي. ښاغلي سامي وویل چې وسلوالو طالبانو د دې خونکو موبایلونه مات کړي او وروسته بیا خوشې کړي دي. د متحده ایالاتو سنا جرګې چې جمهوري غوښتونکي پکې اکثریت دي د یوې لایحې په تصویبولو سره له افغانستان او سوریې نه د امریکایي ځواکونو د وستلو له پلان سره مخالفت څرګند کړ. په سنا جرګه کې جمهوري غوښتونکو د ډیموکراتانو په ملاتړ د لایحې ته د 23 منفي رایو په مقابل کې 8 مثبتې رایې ورکړې. په دې لایحه کې راغلي دي چې په افغانستان او عراق کې داعش او نورې وسلوالې ډلې لا هم فعالیت لري او دا ډلې د متحده ایالاتو لپاره جدي ګواښ دي. د امریکا ولسمشر د 13 میاشت په 19 نیټه له سوریې نه د 2000 امریکایي سرتیرو د وستلو اعلان وکړ. د ولسمشر ټرمپ دا اعلان د کانګرس غړو او په نړۍ کې د امریکا متحدانو ته حیرانوونکی و. امریکایي مقاماتو دغه راز ویلي دي چې له دې جملې مرسیال ولسمشر مایک پینس دغه راز ویلي دي چې جمهور رئیس ټرمپ په افغانستان کې هم د امریکایي ځواکونو د شمیر پر کمولو غور کوي. ملګری ملتونه وایي په یمن کې یوازې د 13 میاشتو جګړو له امله له 500,000 زیات ماشومان له خپلو کورونو بېځای شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف پرون وویل چې ډېری دا ماشومان په بندري ښار هودیده کې د 2018 کال په جولای او اګست میاشتو کې د جګړو له کبله بېځای شوي او اوس یو تاریخ برخلیک ته منتظر دي. د عمل لپاره د یونیسف مشر مرت اکسل ریلانو له پلازمینې صنعت څخه رویټرز خیریه بنسټ ته ویلي چې دا ماشومان له تعلیم څخه بې برخې دي او د ناروغیو او لوږې له زیاتېدونکي خطر سره مخ دي. د ماشومانو د ملاتړ ادارې سیف د چلډرن ویلي چې په هدیده کې د جګړو له موقتي بندېدو سره سره زرګونه کورنۍ د جګړو د بیا پیلېدو له ویرې له دې ښاره په تیښته دي. او د اوکراین لپاره د متحده ایالاتو ځانګړی استازی وایي چې واشنگټن او اروپایي ټولنه د څلیرویشتو اوکراینی ماڼوګانو د بندي کولو له کبله د روسیې پر وړاندې د یو لړ اقداماتو په اړه غور کوي. کورټ وولکر د پنجشنبې په ورځ له خبریالانو سره په تلیفوني خبرو کې وویل چې روسیې دا ماڼوګان لا هم په غیر قانوني ډول ساتلي او ښایي چې د مارچ په 1 د اوکراین د ولسمشرۍ د انتخاباتو تر وخته پورې خوشي نه کړي. وولکر وویل له دې سره داسې یو تصور رامنځته کېږي چې د دې ماڼوګانو د نیولو لپاره کوم شروع دلیل نشته، بلکې د روسیې هدف له دې کاره تر ډیره سیاسي دی څو پر اوکراین فشار راولي. د اوکراین لپاره د امریکا ځانګړی استاد زیاته کړه متحده ایالات او اروپا پر دې غور کوي چې که روسیه دا ماڼوګان خوشي نه کړي نو د دې هیواد پر ضد باید کوم اضافي اقدامات وشي. روسیه د تیر کال په نومبر میاشت کې په کرچ تنګي کې چې ازوف بحیره له تورې بحیرې سره وسلوي د اوکراین درې کشتۍ او له هغو سره 40 ماڼوګان ونیول او وویل چې دا ماڼوګان په غیر قانوني ډول د روسیې اوبو ته داخل شوی وو. تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي هر کله چې په افغانستان کې سوله ټینګه شي بیا به له افغانستانه امریکایي ځواکونه وځي. د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په صورت کې باید د افغان امنیتي ځواکونو په شمول نور بنسټونه او ادارې پر ځای پاتې شي. دا خبره د سولې د عالي شورا مرسیال او د طالبانو د واکمنۍ یو چارواکی کوي.
موږ په افغانستان کې یو نظام باید ولرو. د هغه نظام نهادونه چې له حاله موجود دي نهادونه باید خپل حال باندې پاتې وي.
دا نړۍ مطبوعاتو ته کتنه لرو او دا هم وایي چې د انتخاباتو شکایتونو کمیسیون وایي د بدخشان ولایت د انتخاباتو په وروستي لیست کې د وی پلان شوی درغلی مخه نیولې ده. د نورو راپورونو سربیره دا هم وایي چې افغانستان د ایران له لارې له هغه هیواد سره د ارزانه انټرنیټ د اخستلو هوکړه وکړه. د خبرونه په دوهمه برخه کې بیا دوه نس پروګرامونه لرو. د ایران او د افغانستان د حکومت د انټرنیټي پریکړې پړه په همدې خبرونه کې پوره جزئیات اورئ.
افغانستان او ایران هوکړه ته ورسېدل چې د ایران د لارې نه به افغانستان د چابهار بندر ته او بیا سفرین کیبل ته رسیږي.
د یونیسف او ازادي راډیو د ځانګړي خپرونه او کور کلی دوه خپرونه د همدې روان پروګرام په دوهمه نیمه کې اوریدل شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د سولې د موافقې په صورت کې به امریکایي ځواکونه له افغانستانه وباسي. ښاغلی ټرمپ دا څرګندونه پرون په واشنگټن کې وی غونډه ته د وینا پر مهال وکړې. د امریکا ولسمشر دا څرګندونه وروسته له هغې کوي چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازی زلمی خلیلزاد د شپږو پرله پسې خبرو وروسته د شپږو پرله پسې ورځو لپاره په قطر کې له طالبانو سره خبرې وکړې. ښاغلی خلیزاد پرون په لندن کې د تماس د نړیوالې ډلې په غونډه کې هم ګډون وکړ. په دې غونډه کې د افغانستان پر مسایلو او په ځانګړي ډول د افغانستان د سولې د هڅو په اړه خبرې او بحثونه وشول. احمد تکل او په دې اړه نور جزئیات.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو ژمنه یاده کړه او ویې ویل چې له طالبانو سره د سولې د موافقې په صورت کې به په افغانستان کې ډېره امریکایي پوځیان بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي. ټرمپ چې پرون په واشنگټن کې د متحدو ایالاتو د صنعتي سکتور استازو ته وینا کوله د سولې روانې هڅې جدي وبللې.
A tremendous amount of good things are happening. You even look at what's going on.
خوراکي خبري را روان دي او تاسو یې ویني. موږ له نږدې 1900 کلونو راهیسې په افغانستان کې یو او د لومړي ځل لپاره هلته د سولې د موافقې په اړه خبرې کیږي. که دا موافقه وشي موږ به خپل خلک کور ته راستانه کړو. ګورو بچی څه کیږي خو د لومړي ځل لپاره خبرې جدي دي. نو ځکه فکر کوم چې موږ د بهرنۍ پالیسۍ پر اساس دا کار ښه ترسره کوو. ولس مشر ترامپ دا څرګندونې وروسته لغه کوي چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د شپږو پرله پسې ورځو لپاره په قطر کې د طالبانو له استازو سره خبرې وکړې. ښاغلي خلیلزاد پرون په لندن کې د تماس د نړیوالې ډلې په غونډه کې ګډون وکړ. په لندن کې افغان سفیر سید طیب جواد تیر ماښام له لندن څخه د ټلیفون پر کرښه ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې ورځنۍ غونډه کې د سولې د هڅو او د افغانستان د نورو روانو چارو په اړه بحثونه وشول. د سولې هڅې د بحثونو مهمه برخه وه او په غونډه کې د سولې د عالي شورا په استازیتوب داودزی صاحب خبرې وکړې. هغه د هغو هڅو په اړه چې افغان حکومت یې کوي، د خپلو سفرونو او د سولې د عالي شورا او حکومت د ګډو هڅو په اړه خبرې وکړې او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي ښاغلي خلیلزاد د خپلو وروستیو سفرونو او د دوحې د موافقې او همداراز د راتلونکو ګامونو په اړه خبرې وکړې. د افغانستان په استازیتوب د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین ادریس زمان او د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع په چارو کې د ولسمشر ځانګړي استازي محمد عمر داودزی چې د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس هم دی د تماس د نړیوالې ډلې په غونډه کې ګډون کړی و. د منځنۍ او جنوبي آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله الیس ویلز او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی تدامیچی یاماماتو هم د غونډې ګډونوالو. په لندن کې د افغانستان سفیر ښاغلی جواد وایي د تماس د نړیوالې ډلې په پرونۍ غونډه کې د افغانستان د ګاونډیانو په ګډون د شپږ ویشتو هیوادونو استازو برخه اخیستې وه. په لندن کې د افغانستان سفارت پر ټویټر په یو خبر پاڼه کې لیکلي دي چې ښاغلی داودزی په غونډه کې وویل په افغانستان کې سولې ته د رسیدلو لازم شرایط رامنځته شوي او له دې فرصت څخه له طالبانو سره د پخلاینې لپاره باید کار واخیستل شي. داودزی په عین حال کې ویلي دي چې د وروستیو څو کلونو د لاسته راوړنو د ساتنې په برخه کې باید احتیاط وشي څو قرباني نشي. د تماس نړیواله ډله په 2009 کال کې د افغانستان د مسایلو په اړه د بحث لپاره رامنځته شوه. په دې ډله کې ملګري ملتونه، اروپایي ټولنه او د نړۍ لسګونه هیوادونه، سازمانونه او نړیوالې مؤسسې شامل دي.
د احمد تکل پر راپور کې مو اوریدل چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د سولې د موافقې په صورت کې به امریکایي ځواکونه له افغانستانه باسي. د امریکا د متحده ایالاتو له لوري د افغانستان د سولې ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد به وایي چې د سولې په خبرو کې پرمختګونه شوي دي، خو د افغانستان حکومت تر دې دمه له دې خبرو خوښ نه ښکاري. او ولسمشر محمد اشرف غنی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې وویل چې د سولې کلی په کابل کې ده او د جګړې کلی په اسلام آباد کې. طالبانو هم د چهارشنبه په ورځ وویل چې له نورو سره به واک شریک کړي او په امنیتي ځواکونو کې به تغییرات رامنځته کړي. له نن نږدې 28 کاله مخکې د ملګرو ملتونو د استازي بینن سیوان د سولې طرحه وروسته تر هغې ناکامه شوه چې د وخت امنیتي ځواکونه منحل شول او له دې سره کورنۍ جګړې ته لاره هواره شوه. احمد شیبر دا اندېښنه د طالبانو د رژیم د وخت له یو چارواکي عبدالحکیم مجاهد سره چې اوس د افغانستان د سولې د عالي شورا لومړی مرستیال دی مطرح کړی ده. ښاغلی مجاهد د مرکې په پیل کې وایي
موږ په افغانستان کې یو نظام باید ولرو. هغه نظام په افغانستان کې د خلکو ثبات او آرامي او امنیت رامنځته کړي. د هغه نظام نهادونه چې له حاله موجود دي، نهادونه باید په خپل حال باندې پاتې وي تر څو چې یو ثابت پاسخګو نظام په افغانستان کې راځي. هغه که په هر عنوان باندې خو په دغه قرباني باندې نه، چې کوم نهادونه چې په ولسو کلونو کې په افغانستان کې رامنځته شوي دي، دغه نهادونه کله منځ ځي یا نور جوړول، دا به افغانستان د یو بل تباهي سره مخامخ کوي. زما په عقیده د طالبانو د اسلامي تحریک پالیسي هم دا نه ده چې نهادونه له منځه یوسي، دغو نهادونو ته هغوی هم ارزښت ورکوي.
مجاهد صاحب، د افغانستان د اوسني نظام تر ټولو مهم نهاد د افغانستان پوځ دی. طالبان عملا له هغوی سره په جګړه کې دي، نو څرنګه وایي چې طالبان د دې تضمین کوي چې دا نهادونه به له منځه نه وړي؟
د تل لپاره دغه پوځونه په جګړه کې د مخالف ګروپ سره، خو کله چې د صلح او روغ راځي، د دنیا پوځونه او وزارت دفاع د سیاست نه بهر د باندې د خپل دغه هیواد د هغوی سرحدونه ساتي، د هغوی امنیت ساتي. دغه پوځ پر اساس به یو طالب قومندان
با استعداد سړی موجود وي او دغه پوزه د دغه قومندې لاندې کار کوي.
د طالبانو په پیغام کې چې اسوسییټډ پرس اژانس ته لیږلې یو غوی وایي پولیس به اصلاح کوي. اصلاحات خود است یا خبره ده چه پا نهادونو که تغییرات را منستکی اینه لکه ده بنسوان لسول وروسته چه پا راول پینده که حکمت جور شو و پا کابل که مستقر شو لیکن وروسته سر جور نشول او جگره وشوی
موری یو خبر چه بهر راوز کاش که خبر پا یو امانت بانده ده افغانستان ملت تا ورسه ولسی هاگوی دانه دی ویلی چه موزا ملی پلوس مطلق لمن زولو هاگوی یوازی دی محلی پلوسو پا ارتباط منده خبره کلی ده چه محلی پلوس
مجاید چه ملی پلوسی هم یاد کرده پلوسی طول یاد کرده
دی پچه دا لیگه مسلکی اصلاح ده یوازی پا الفاظو بانده باید مگل هغوی حتماً اصلاحات ته ضرورت لري. هغه څوک چې هغه پولیس مسلکي نه دي د مسلک په بنیاد باندې د راغلي عارضي موقتاً د یو احتیاج و ضرورت و اړتیا په واسطه باندې ایجاب شوي دي دا خو طبیعي خبره ده که د طالبانو اسلامي تحریک راځي او دلته یو مشترک نظام جوړېږي د هغوی سره هم د اندازې په د خارجیانو د اندازې په اساس باندې دلته ډېر زره تر شپېته زره پورې جنجالیان لري دا به ټول راځي. هغه څوک چې په اردو کې جذبېږي باید په اردو کې جذب شي. هغه څوک چې په ملي پولیسو کې جذب کېږي هغه ملي پولیسو کې جذب شي. هغه څوک چې کادرونه دي هغه د نظام په نورو برخو کې جذب شي.
د طالبانو د رژیم چارواکي عبدالحکیم مجاهد چې اوس د افغانستان د سولې د عالي شورا لومړی مرستیال دی په خپلو دې څرګندونو کې ویل چې د امریکا او د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په صورت کې باید د امنیتي ځواکونو په شمول نور بنسټونه او ادارې پر خپل حال پاتې شي. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د بدخشان ولایت د انتخاباتو په وروستي لیست کې د یو پلان شوي درغلۍ مخه نیولې ده. د دې کمیسیون یو غړي عبدالبصیر فایز د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوه کاندیدان چې نومونه یې په وروستي لیست کې نه وو هڅه کړې چې د بیا شمیرنې په ریزلټ شیټ کې د بدلون راوستلو په نتیجه کې ځانونه په لیست کې شامل کړي. بلخوا د انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه وایي د بدخشان د انتخاباتو وروستۍ نتیجه ناڅرګنده ده او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تمې خلاف د چهارشنبې په ورځ دغه نتایج اعلان کړل. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د بدخشان ولایت د انتخاباتو د وروستي لیست له اعلانېدو یوه ورځ وروسته د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د هغو دوو کاندیدانو د درغلیو مخه یې نیولې چې وروستۍ نتیجې ته یې لاره نه وه موندلې. د دغه کمیسیون یوه غړي عبدالبصیر فایز د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغو دوو کاندیدانو د درغلیو د بیا شمیرنې په ریزل شیټ کې د بدلون راوستلو په نتیجه کې د بدخشان ولایت د انتخاباتي شکایتونو په کمیسیون کې د نامعلومو کسانو په ذریعه وروستۍ لیست لاره موندلې ده.
ما یک روز قبل از اینکه لیست نشر شوه
یک مونږ یو ورځ مخکې لیدل چې لیست خپور شي یو لیست په ټولنیزو رسنیو کې خپور شو چې مونږ پرې شکمن شو. د انتخاباتو له کمیسیون سره مو اړیکه ونیولا ګډه ناسته مو جوړ کړه او د ریزلټ شیټ کاپی چې مونږ ته رسیدلې وه د انتخاباتو د اصلي ریزلټ شیټ سره مو مقایسه کړه. په خوښنۍ سره چې مونږ په ریزلټ شیټ کې ګوتې وهل شوي وې او یو شمېر ځانګړو کسانو ته رایې زیاته شوي وې دا موضوع تشخیص او درغلۍ پکې ثابته شوه.
ښاغلی فایز وایي په قضیه کې کیل او مشکوک کسان د شنبې په ورځ کمیسیون ته غوښتي او نتایج به یې له ارزونې وروسته له خلکو سره شریک شي. په خاطر دې هم د کابل او ځینو نورو ولایتونو د رایو په بیا شمیرنه کې د درغلیو او فساد په اړه راپورونه خپاره شوي دي. د انتخاباتي شکایتونو مرستیال حمیرا حقمل له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي و چې کله چې دوی د کابل د حوزې د پلټنې جریان کاته په 15 دقیقو کې لسګونه کسان د فساد او ځانګړو کاندیدانو ته د رایو د ډیرولو په تور نیول کېدل. میرمن حقمل ویلي و چې د پلټنې په جریان کې څرګنده شوې چې د پکتیا په ولایت کې هم درغلي شوې ده. په خواتر دې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د درغلیو فساد او انتخاباتي سرغړونو له امله د کابل د حوزې رای باطل اعلان کړی وي خو موضوع د حکومت په منځګړیتوب حل او پریکړه وشوه چې پر دغه تصمیم دې له سره کتنه وشي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایی رئیس یوسف رشید وایي چې انتخاباتي کمیسیونونو د چهارشنبې د ورځې په ګډه ناسته کې ژمنه کړې وه چې له بدخشانه د اصلي ریزلټ شیټونه وغوښتل شي او د پلټنې له اسنادو سره د مقایسې او شکایتونو ته د رسیدګۍ وروسته دی د هغه ولایت نتایج اعلان شي. خو د ده په خبره دغه کار نه دی شوی.
آنچه که مربوط به بدخشان بگن خب واضح نیست.
چه چی ده بدخشان پاروایی زیاد واضح ندی؟ انتخاباتی کمیسیونونو تیر ورز گرده ناست لرله چه لفظی برخورد پکی هم موشو او پریکلاوشو چه زمانگ ده چارون که پوزر که ده اصلی ریزلت شتونه لولایتونو نه او غوختل شی. ده پلتنه لعصناد او شکایتونو تا ده رسیدگی لموارد و سرده تدبیق شی. خو ناچا پا پشپک ورسته نتایج اعلانیگی چه مانگ تا دیر مبهم دی.
خاغلی رشید وای د انتخاباتي شکایتونو پر اجراتو بے باور ده زکه د دغه خبره څه چې دغه کمیسیون په لومړیو کې د بدلون او عدالت په اړه ویلی وو عمل پرې ونه شو. د زیاته کړه د اتلس ولایتونو په وروستیو نتایجو کې چې خلک ورته منتظر وو هیڅ بدلون رامنځته نه شو. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
سفیولا ستانگزی د نړۍ مطبوعات او خبرونه لوستي او د مهمو مقالو ځینې برخې در سره شریکوي.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته د افغان ولسمشر اشرف غنی د لیک په اړه مقاله لیکلې. د ورځپاڼې په لیکنه ښاغلي غنی له طالب اورپکو سره د امریکا د یوې عجولانه معاملې له اندېښنې ډونالډ ټرمپ ته وړاندیز کړی چې په افغانستان کې دې د خپلو سرتیرو د پاتې کولو لپاره خپل لګښتونه کم کړي. ورځپاڼه لیکي ټرمپ ته د غنی د دغه لیک استول د هغې اندېښنې یوه قوي نښه ده چې افغان ولسمشر یې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د رامنځته کېدونکو پایلو په اړه لري. نیویورک ټایمز لیکلي ریو چارواکو ټرمپ ته د غنی د لیک استول تایید کړي. اوس وخت 14000 امریکایي سرتیری په افغانستان کې موجود دي. امریکایي رسنیو رپورت ورکړی چې د ټرمپ اداره هوډ لري څو 2000 امریکایي سرتیری له افغانستانه وباسي. له طالبانو سره خبرې د افغانستان اصلي ننګونه نه ده. دا د واشنگتن پوسټ د یوې مقالې عنوان ده. د مقالې د لیکوال په باور له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره د ډونالډ ټرمپ لیوالتیا له امریکایي چارواکو سره د طالبانو د سولې د خبرو لار پرانیسته. وړاندې راغلی ټرمپ په واشنگتن کې دغه باور ته د بې پامۍ په خاطر د ستاینې وړ دی چې امریکا باید په افغانستان کې خپل نامحدود پوځي حضور خوندي وساتي. واشنگتن پوسټ لیکلي په افغانستان کې د وینې د تویدو د مخنیوي لپاره د سولې د تړون له هغې اډانې لا زیاتو اقدامات ته اړتیا ده چې امریکا او طالبانو په اصولو کې پرې موافقه کړي. ورځپاڼې په لیکنه د دغو تړونو په دوام باید د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې وشي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې پوښتنې خپله یو بله مقاله هم پیل کړې چې ولې په افغانستان او سوریه کې بریا او ماته سره بې ربطې دي. واشنگتن پوسټ لیکلي ټرمپ لاله وړاندې له سوریې د امریکایي عسکرو د ایستلو امر کړی او په دې فکر چې له طالبانو سره د سولې ابتدایي تړون نهایي شوی دا کار په افغانستان کې هم کوي. ورځپاڼې د یو پالیسي جوړونکي او لیکوال رابرټ کاپلن په حواله لیکلي د دې امکان نشته چې په طالبانو له پوځي لارې بریا ترلاسه شي. واشنگتن پوسټ د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د یو پخواني استازي جیمز جابنز په حواله هم لیکلي چې بریا ښایي ممکن نه وي خو ناکامي هرومرو شته. ورځپاڼې وړاندې دا هم لیکلي چې نه اسلامي دولت ډلې په سوریه کې او نه هم طالبانو په افغانستان کې بشپړه ماته خوړلې. واشنگتن پوسټ لیکلي طالبان لا له پخوا ښه شوي د افغانستان په څه باندې 40% خاورې یا واک لري یا جنگ پرې کوي. که امریکا متحده ایالتونه له افغانستانه ووځي د ورځپاڼې په خبره طالبان به د هیواد اکثره برخې لاندې کړي.
افغانستان د ایران لاره له هغه هواد سره د ارزانه انټرنیټ د اخستلو هوکړه وکړه. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي د دوړ هوادونو د مخابراتي سکتور وزیران د انټرنیټ او اتصال په اړه ځینو نورو هوکړو ته هم رسیدلې دي. یوسف خان زدران په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي له ایران سره د انټرنیټي او مخابراتي خدماتو په ټیټو بیو له بهري کیبل سره په نښلیدو او د سیمه ییز اتصال په حق له هوکړو ته رسیدلې دي. د یاد وزارت وایاند سایر ځلان د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل په دې او ځینو نورو برخو کې پرمختګ لاغي وروسته راغلی چې د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر شاهزاد اریوبي ایران ته د دوه ورځني سفر په لړ کې دغه هیواد د مخابراتو له وزیر محمد رضا ازري سره وکتل.
افغانستان او ایران پر هوکړه ته ورسېدل چې د ایران د لارې نه به افغانستان د چابهار بندر ته او بیا سبمرین کیبل ته رسیږي. بل موضوع دا و چې د هرات او زرنج ښارونه د ایران د نوري فایبر د لارې نه وصل کیږي. او تر ټولو مهمه دا چې د ایران د لارې نه چې کوم د انټرنیټ مواصلات لرو یا دوی سره اړیکې لرو دا غي د بایو او په قیمت کې به د پامور کمواله راځي.
ښاغلی زلاندوی د ایران او افغانستان ترمنځ له پخوانه هم په دې برخه کې اړیکې وي، خو د نوی هوکړې له مخې به په دې برخه کې ډېر نور سہولتونه رامنځته شي. د افغانستان د مخابراتو وزارت وایي هڅه کوي چې له ګاونډیو هیوادونو سره په انټرنیټ او ټکنالوژي برخه کې د ښو اړیکو له لارې د هیواد په سیمه کې د اتصال د مرکز په توګه ثابت کړي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان اوسمهال د سیمې له ډېرو هیوادونو سره د انټرنیټ مواصلاتي اړیکې لري. د مخابراتو وزارت وایي د ایران او نورو ګاونډیو هیوادونو سره له نښلېدو وروسته به د ټرانزیټي مرکز په توګه دولتي خزانه ته د پام وړ عواید په لاس ورشي. خو په ګاونډیو هیوادونو د افغانستان ډېری اتکا د معلوماتي ټکنالوژۍ د ځینو کارپوهانو اندېښنې هم راپارولې دي. له ډلې اسرار احمد کریمزی ازادي راډیو ته وویل
سیمه کې موږ دا دوه هیوادونو سره ستونزې لرو چې هغه پاکستان دی او بل ایران دی. نو لازمه دا ده چې موږ دلته په هیواد کې خپل لازم تدابیر ونیسو. د دې لارې چارې شته چې څنګه موږ نیغ په نیغه د چابهار بندر نه د بحر په بحر کې چې کوم نړیوال حبونه دي هغه سره وصل شو، د ډارک فایبر لارې او په لارې کې څوک ونشي کولای چې په موږ باندې معلومات تم لاسرسی پیدا کی.
خود افغانستان د مخابرات وزارت وی د انټرنیټ د خوندیتوب لپاره افغانستان خپل اقدامات لري او دې ته متوجه دی چې لګاونډیو راتیرونکو انټرنیټ څنګه ختنظیمولای شي.
ازادي رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دوستانو، د خپرونې په دوهمه برخه کې اورئ چې په شمال کې د افغانستان قالین اوبدونکي شکایت کوي چې په غیر قانوني ډول د دوی قالینې له افغانستان نه بهر صادرېږي. په داسې حال کې چې پر تهران د امریکا بندیزونو پر ځای پاتې دي، اروپایي قدرتونو له ایران سره د سوداګرۍ د دوام په مقصد د یو نوي میکانیزم د جوړېدو خبر ورکړی دی. دا طرحه برتانیا، فرانسا او جرمني جوړه کړې او دوی هیله مند دي چې د نوي میکانیزم په عملي کېدو سره به اروپایي کمپنۍ پرته له دې چې د متحده ایالاتو له بندیزونو سرغړونه وکړي له ایران سره تجارتي معاملې وکړی شي. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل په ریپورټ کې اورو.
اروپایي قدرتونو پر ایران د امریکا له بندیزونو سره سره له دې هیواد سره د تجارتي معاملو د دوام لپاره یو نوی میکانیزم رامنځته کړی دی. متحده ایالاتو پر خپلو اروپایي متحدانو فشار راوستی او ترې غوښتي دي چې له ایران سره معاملې دې بندې کړي، خو د نوي میکانیزم پر اساس چې برتانیا، فرانسې او جرمني جوړ کړی، اروپایي کمپنۍ د امریکا له بندیزونو څخه له سرغړونې پرته کولای شي له ایران سره تجارتي معاملې وکړي، داسې چې یوه برخه معاملې به د پیسو په وسیله نه بلکې د بارتر په طریقه، یعنې مال تجارت د مال تجارت په بدل کې ترسره کیږي. څو په دې توګه د امریکا له احتمالي بندیزونو خوندي پاتې شي. د دې طرحې یو بل هدف له ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقې ژوندي ساتل بلل شوی دی. د درې واړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په بخارست کې د انسټکس په نوم د نوي میکانیزم هرکلی وکړ. برتانیا، جرمني او فرانسې په خپله ګډه اعلامیه کې هڅه کړې چې په دې برخه کې د واشنگټن احتمالي ویره هم راکمه کړي. په اعلامیه کې راغلی دي چې انسټکس به د لوړو نړیوالو معیارونو او همداراز د پیسو د سپینولو او د تروریزم د تمویل د سرچینو د مخنیوي او نورو مهمو موافقو پر اساساتو عملي شي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان ایویس لیدریان له پرونی غونډې وروسته وویل نوې طرحه یو سیاسي اقدام دی او هدف یې د اروپایي کمپنیو خوندي کول دي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر جیرمی هانټ وویل درې واړه هیوادونه ایران ته د بشري اړتیاو، دارو درملو، د کرنې د وسایلو او د ورځنیو اړتیا وړ شیانو د استولو په مسله کې له تهران سره ګډ کار کوي. ښاغلی هانټ زیاته کړه چې پر ایران د لګول شویو بندیزونو په څرنګوالي کې بدلون یو مهم ګام دی، خو لا هم ډیر کار پاتې دی چې باید ترسره شي. ایران د دې اعلامیې پر وړاندې په احتیاط سره غبرګون وښود. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی یادونه وکړه چې باید سترګې په لار ووسو او وګورو چې آیا دا نوی سیستم عملا نتیجه ورکوي کنه. عراقچی چې د ایران د اټومي موافقې له مهمو مرکچیانو څخه و، IRIB دولتي تلویزیون ته وویل دا کار د ستاینې وړ دی چې اروپایي ټولنه د امریکا د بندیزونو په وړاندې په اقدام لاس پورې کوي.
ژوند
دری کسه پولیس و جوسویلی
آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
زموږ موږ په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زه بیا به کړم په لاپښه یا په دالاس واله
وو باندې لرو موږ د حکومت خواهش لرو چې موږ د اوبو باندې بس
لسی فکر چې مکانی لخواکي
ازادي رادیو یو زر دوه سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه وخت په افغانستان کې د سهار اتنې بجې دی پام کړی دی سات د مهمو خبرونو لنډیسته د تماس نړیوالې ډلې پرون په لندن کې د افغانستان پر مسایلو او له هغې ډلې د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې او بحثونه وکړل د افغانستان سرپرست دفاع وزیر اسدالله خالد پرون کندهار ته د سفر پر مهال د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد د هیواد د امنیتي ځواکونو د راتلونکو عملیاتو په اړه له مقاماتو سره خبرې وکړې د پروان ولایت پنځه څلوېښت نه خون کې چې دوه ورځې مخکې وسلوالو طالبانو نیولي پرون له بندې خوشې شول د امریکا سنا جرګې چې جمهوري غوښتونکي پکې اکثریت دي د ویلایه په تصویبولو سره له افغانستان او سوریې نه د امریکایي ځواکونو د وستلو له پلان سره مخالفت څرګند کړ ملګري ملتونه وایي په یمن کې یوازې د تیرو شپږو میاشتو جګړو له کبله له نیم میلیون زیات ماشومان له خپلو کورونو بېځای شوي دي او د اوکراین لپاره د متحده ایالاتو ځانګړی استازی وایي چې واشنگټن او اروپایي ټولنه د څلیرشتو اوکراینی ماڼوګانو د بندي کولو له کبله د روسیې پر وړاندې د یو لړ اقداماتو په اړه غور کوي وړاندې په خپرونه کې د ازادي راډیو او د یونیسف ګډ پروګرام او کور کلی خپرېږي خو تر هغې مخکې د بلخ د یو شمېر قالین اوبدونکو اندېښنې راخلو په بلخ ولایت کې د افغان غالیو د سوداګرو ټولنه وایي چې هر کال په سلګونه زره متر مربع افغاني غالۍ په قاچاقي ډول ګاونډي هیوادونو ته او هغې ځای څخه بیا د هیواد د بل هیواد په نوم او نخه نړیوالو بازارونو ته صادرېږي په بلخ کې د افغان غالیو د سوداګرو اتحادیه وایي چې په شمال زون کې کابو څلوېښ زره کسان د قالین اوبدلو چارې پر مخ بیایي د موضوع جزئیات له مزار شریفه زموږ د همکار مجیب الرحمن حبیبزی په رپورټ کې اورو
په بل خلایت کې د افغاني غالیو د سوداګرو د ټولنې مسولان وایي چې په شمالسون کې تولید کیدونکې غالۍ په قاچاقي ډول بهر ته صادرېږي په بلخ کې د افغاني غالیو د سوداګرو د ټولنې مشر عبدالستار بیگزاد ازلي راډیو ته وویل چې په شمالسون کې د څلوېښت زره تولید کوونکو کسانو لخوا په کال کې کابو دوه میلیونه متر مکعب غالۍ تولید کیږي ښاغلی بیگزاد وایي چې د دې تولید شویو افغاني غالیو ډیری برخه په ډیر ټیټ قیمت او په قاچاقي توګه ګاونډي هیوادونو ته او له هغه ځایه د بل هیواد پارم او نخه بیا نړیوالو بازارونو ته استول کیږي ښاغلی بیگزاد زیاته کړه
مثل قاچاق یا با استفاده از تاریکی شب از طریق بنادر یا انتقال بشن میرن به کابل و بعدا از طریق اتاق تجارت و گمرک بالاخره کنسازی بشن و قارین امروز نه تنها به متراژ میره بلکه جای تعصب وار است که 95 سال عمر داره اتاق تجارت 107 سال عمر داره وزارت تجارت و از دو سال به طرف قالین افغانستان به کیلو به تن صادر بشه مثل هان چادر کونه واریم
په بل خلعت که د افغانی غالیو د سوداګرو د ټولنې مشر ازدی رادیو ته ده هم ویل چې په شمازون کې د تولید شوی افغانی غالیو څخه یوازې لسنه په کور دیننه پلورل کیږي او پاتې ټوله برخه یا په قانوني لارو او یا هم په قاچاقي ډول بهر ته ځي د افغانی غالۍ د هیواد لا هم د صادراتي توکو شمیرل کیږي چې په اروپا او امریکا کې خرڅلاوي لري د افغانی غالیو ډیره شمیر اوبدونکو د کورنیو جګړو په وخت پاکستان ته مهاجر شول چې لا هم هلته د پاکستان د تولید په نخې سره دغه هیواد په فابریکو کې افغانی غالۍ اوبدي د راپورونو په بنسټ چې پاکستان هر کال نړیوال بازارونو ته د دغو قالینو په صادرولو سره څه کم څلور سوه میلیونه ډالر ترلاسه کوي په داسې حال کې په بلخ کې د افغاني غالیو سوداګر ګاونډي هیوادونو ته د غالیو د قاچاق د مخنیوي غوښتنه کوي چې درې ورځې د مخه د سوداګرۍ وزارت سرپرست کاملي صدیقي په بلخ کې سوداګرو ته ډاډ ورکړ چې د افغاني غالیو د باقانونه صادراتو لپاره به یوه نوې طرحه جوړه کړي مجیب حبیبزی ازادي رادیو مزار شریف
امنیت او سالم چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره
قدر من دوستانو پولیو یو داسې ناروغي ده چې په ماشومانو کې تلپاتې معیوبیت رامنځته کوي، نو ځکه پکار ده چې په دوو څاڅکیو واکسین سره ماشومان له دې ناروغۍ څخه وژغورل شي. نن په همدې غږ کې له موږ سره میلمه د عامې روغتیا په وزارت کې د پولیو د له منځه وړلو په برخه کې د عامه پوهاوي مسؤول میرجان رسختی. په پیل کې ورته پوښتو چې اوس تورخم په لاره ماشومانو ته واکسین ورکول کېږي، په خوا کې لویانو ته هم، هغه کسان چې دې خواته افغانستان خواته راځي او بیرته پاکستان خواته ځي، دغه پروګرام مو څه وخت پیل که او څومره ګټور ده؟
موږ د ننګونو په اساس باندې چې موږ کوم ځای کې کوم ننګونو سره مخ یاستو، ننګونو ته رسیدې په خاطر باندې یو لړ اقدامات او پلانونه موږ نیولي. دغه ترڅنګ دغه موضوع چې تاسو یاد کړل د تورخم، دغه تورخم او په قندار کې هم د کوټې په لار باندې موږ په حساب دوه د لیزه په نام د کاریډور یادی و چې دلته خلکو تر منځ تګ راتګ زیات دی، د افغانستان خلک چې پاکستان ته، پاکستان راځي افغانستان ته، او دغه دواړو خواو کې دلته د ماشومان او دغه ویروس شتون لري. ماشومان د دې ویروس د خطر سره مخ دي، د تمنګ ځانګړي پلانونه نیولې دي د پاکستان د ټیم سره په ګډه باندې. غلطه مشخص پلان ده چې هر څوک په دې لاره چې تګ راته کوي په هر عمر کې چې وي باید واکسین سي، او واکسین کول د هغوی بیخي حتمي او ضروري او حتی اجباري دی چې باید واکسین سي، ځکه چې د واکسین په مټ باندې موږ کولای شو دغه ویروس انتقال سرایا ته خپرېدل مهار کو، کنټرول کو. او دا پروګرام مشخصا منګه تیر کال 2013 په لومړی یو میاشتو کې دا پروګرام را جوړ ک او پلان مرته جوړ ک. د دې ترڅنګ نه یوازې چې ماشومان ته واکسین وسی، منګه د عامه پوهاوی په برخه کې هم یو لړ اقدامات تر لاس لاندې ونیول. هغه رسنۍ او هغه چینلونه او هغه میډیا چې د پول دواړو خواو ته خبرونه لري، هغه سره هم منګه یو لړ کارونه تر لاس لاندې ونیول. هغوی ته خپل پیغامونه ورته ورکړل چې دوی په دې برخه کې خبرونې ولري، او همداراز موږ یو لړ نور هغه چاپي مواد هم وکارول په څه ډول باید واکسین سي او ضروري باید واکسین سي. او هلته ټیمونه ګمارل شوي دي چې دا کسان په دې بارډرو کې چې تګ راته کوي هغوی ته باید واکسین سي.
اوس له ماشومانو سره لویان هم واکسین غوته ورکول کېږي، څنګه را د خلکو برخورد کله چې تاسو کارکوونکي ورځي دوی ته واکسین تطبیقي ممانعت خو به نه کوي؟
په داسې کوم جدي ننګونې سره مخ نه یو، خو خلکو ته سوالونه پیښیږي چې دا ولې واکسین دومره ولې تاکید په دې باندې دی، ولې واکسین کېږي، د دې ضرورت شی دی. عامه پوهاوي خپرونې هم لرو، او هغه ټیمونه چې هلته ګمارل شوي دي او خلکو ته واکسین کوي، دوی دغه واکسین کولو د اهمیت په اړه خلک هم پوهوي چې دغه واکسین موږ په دغه مخه او په دغه هدف د کسانو ته ورکوو تر څو چې د ناروغۍ مخنیوي وسی.
پرته له تورخم نه چې هلته ماشومان او لویانو ته د پولیو د ضد واکسین ورکول کېږي، دا مهال د افغانستان په کومو سیمو کې د کمپاینونه روان دي او ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکوي؟
موږ د 2019 په لومړیو ورځو کې یا په لومړۍ میاشت کې موږ اوس قرار لرو، او په 2019 کال لومړی کمپاین دا مهال هوز جریان لري په ځینو سیمو کې. البته د دې کمپاین شروع په 13 ونې کې شوی و، په نورو ساحو کې، په نورو زونو کې، مثلا په مرکز او په غرب او په شمال په ځینو ولسوالیو کې. خو دغه مهال چې موږ تاسو سره خبرې کو، په جنوبي حوزه کې او په شرقي حوزه کې هلته کمپاین موږ جریان لري. ماشومان ته واکسین ورکول کېږي، د 15 کال لاندې عمر لرونکو ماشومان ته دا واکسین عملا جریان لري چې مجموعاً 9 ولایت دي. د شروع د دې کمپاین په 28 د میلادي میاشتې باندې پیل شو چې تر اول د فبروري میاشتې پورې نه دراتون کې ونی په شنبه پورز دا کمپاین ختميږي. هلته دا کمپاین اوس عملا جریان لري.
تر دې مهاله پورې چې موږ تاسو خبرې کوم، څو د پولیو مثبت پیښې لرو د کوم ځای کې دي؟
له بده مرغه موږ په 2013 کال کې نسبت د تیرو کلو په پرتله باندې پیښې زیاتې لرلې. یوشت مثبت پیخیم درلودلې، دغه یوشت مثبت پیخی فقط په همدغه دوه حوزو کې وي، په جنوبي حوزه کې او په شرقي حوزه کې. او لبد مرغه په 2019 کال کې هم منګه په دغه ورستیو کې و مثبت پیخه لرله. دغه پیخه د قندهار د سپین بولدک ولسوالۍ څخه دا منګه تر راپور سو چې الته لبد مرغه یو دوه کلنه ماشومه انجلۍ په دې ویروس اخته سوه، زړه بوګنوونکې یوه پیښه وه او مونږه توقع دا وه چې مونږ وسو کولای په دې سیمو کې دا ویروس مهار کړو. خو له بده مرغه هم دغه پیښه دا ښیي چې په جنوبي حوزه کې لا هم تهدید د دې ناروغۍ شتون لري. هلته ماشومان د دې ناروغۍ د تهدید سره مخ دي او دې ته اړتیا ده چې لا نور هم هلته کار وسي او فعالیت وسي او ټول ماشومانو ته د کمپاین په هر پړاو کې باید واکسین ورسیږي.
ځینې کسان وایي چې دوی خپل ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړی د خو بیا هم په دې ناروغۍ باندې اخته کیږي چې دا دایمي فالج ده او کله ناکله د مرګ سبب ګرځي. په دې اړه تاسو وایئ؟
ویل دا دي او مونږ تل دا خبره کړې ده چې دغه واکسین په دې شکل باندې جوړ شوی دی چې باید د کمپاین په هر پړاو کې باید دا واکسین ماشومانو ته ورکړل شي. یعنې په یو ځل ورکولو باندې، حتی په دوه درې ځله ورکولو باندې هم معافیت نه رامنځته کوي د ماشومانو په وجود کې دا واکسین. یعنی د کمپاین په هر پړاو کې باید دا واکسین ورکړل شي. که چیرې د کمپاین په یو پړاو کې هم یو ماشوم دغه واکسین وانخلي، تاسو پیږئ چې په افغانستان کې ګڼ شمېر ماشومان د خوارځواکۍ سره مخ دي او د هغوی د بدن د سیستم معافیت هم کمزوری دی. دوی په یو ځل دوه ځلې باندې هم د دې ناروغۍ په وړاندې باندې نه مقاوم کیږي، یعنی معافیت نه حاصل کوي. نو باید په هر پړاو کې دوی ته ماشومانو ته واکسین ورکړل شي. هر واکسین څاڅکی په هر دوره کې لکه خښته ده چې ته په یو دیوال کېږدي او یو معافیت رامنځته کوي او د یخو نور یا ګرمۍ یا د نورو آفاتو نه ځان وقایه کوي.
ځینې وخت خو داسې هم کېږي چې ماشوم ته کله واکسین ورکوي هغه استفراق کوي، کنه بېرته دا واکسین ګرځي بدن کې نه جذبېږي، یا کېدلی شي دوی سال ووسي. خو هدف دا ده چې دغه واکسین بدن کې نه جذبېږي. دغه وخت کورنۍ څه پوسي او د تاسو کسان څه مرسته ورسره کوي سي؟
ستاسو خبره سمه ده. په ځینې مهم کېدای شي چې ماشوم کور ته لاړ شي، ناروغ وي یا استفراق ولري، هغه ولري یا واکسین سم جذب نه شي، معافیت کېدای شي رامنځته نه شي. خو د دې هغه ارقام او هغه معلومات او ډیټا مونږ ته راغلي د سي په لوړه کچه باندې مونږ سي ارقام نه لرو چې داسې شی رامنځته شوی. تاکید په دې باندې زغ زیات دی چې حتمی او ضروری باید ماشومان د کمپاین په هر پړاو کې باید واکسین شي او په دې اړه باندې غفلت نه شي. په دې باندې کورنۍ پوه شي چې په دې اکتفا ونه کړي چې دا پرون یا مثلا تیره میاشت ماشوم ته واکسین شوی وي، په دې میاشت کې ضرورت دی ته نشته چې باید به ماشوم ته واکسین شي. یعنی په د کمپاین په هر پړاو کې باید ماشومانو ته واکسین ورکړل شي.
کورنۍ ته، عام خلکو ته تاسو مشوره به څه چې خپل بچو ته دغه واکسین ورکړي او له یو ډیر لوی آفات نه دی وساتي؟
ډیره ښه پوښتنه. او زمونږ اوله غوښتنه خدا ده چې راځي دغه بدمرغه ناروغي د خپل خاورې څخه محو کو ورک کو او دا ناروغي خپل کنټرول لاندې راولو. په څه شکل باندې راوستای شو؟ چې ټول یو بل ته لاس ورکړي او په ګډه د دې ناروغۍ په مقابل کې مبارزه وکړي. په څه ترتیب؟ په دې ترتیب باندې چې هر ماشوم ته د کمپاین په هر پړاو کې باید واکسین ورکړل شي. د دوی د ماشومانو د علاج او د ژغورنې لار د دې ناروغۍ په وړاندې باندې فقط او فقط واکسین دی.
درنو دوستانو، تاسو له ازادي رادیو څخه د میرجان راسه خبرې د پولیو پکلو ووریدي. د خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي. تربیه خې چارې.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په امنه جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کای هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. آیا دا سکورنی مولی دلی چه دا اولادونو دا گرجون دا پایل لپارا پخپل سر تصمیم نیسی؟
دا خود جواته دا زمک تا سپتولانا که تر دیر ها دا دست دیر کورنیش دادی.
دا اولادونو دا ودونو پتاداو دا کورنیو پخپل سر تصمیم دا هغوی لپختلو پرتا کم بد اواقب لری؟
او ممکن تر آخر پوری پر دیر نور بد و پایلو چه تر زانو جنی و تر کورنی پری خودنی تر بحر دکدو تر جنون و تر هر بل دو زید ورسی که.
او اسلام په دې برخه کې څه حکم لري؟
که یو ځوان غواړي هغه جنۍ وي که هغه هلک وي د آینده ځوان لپاره خپل شریک انتخاب کړي، په دې کې اسلام دوی ته واضح حق ورکړی ده چې په دې کې باید رضایت هم د جلکۍ هم د هلک وي.
درنو اوریدونکو، نن په همدې موضوع بحث کوو چې ولې ځینې کورنۍ د لور یا زوی د پښتلو پرته د هغوی د ګډ ژوند تصمیم نیسي. دا تصمیمونه کوم ناوړه عواقب درلودلی شي او حل لارې یې څه دي؟ د دې موضوع د څېړلو په منظور د عامو خلکو نظرونو ترڅنګ د دینی عالم نظر او په پای کې د انساني علومو له ماستر سره مرکه هم لرو. زه حسیب الله تعالی شم او دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې.
قدرمنو دوستانو، واده د کورنۍ د جوړښت پیل دی او کله چې پیغله او هلک واده کوي نو دوی په اصل کې د کورنۍ استنې جوړوي. که د کورنۍ له پرمختګ او لوېدو سره د ښځې او خاوند اړیکو ته له دې اړخه وکتل شي نو معلومه به شي چې دا اړیکه په ښه اصولو ترسره شوې ده. په پرمختللو ټولنو کې کله چې یو هلک او نجلۍ په تفاهم سره ورسي نو د واده پریکړه کوي، خو په وروسته پاتې ټولنو کې اوس هم دا دود او دستور په اکثره کورنیو کې لیدل کېږي. چنجلې او هلک خبر نه وي د واده پریکړه یې کورنیو کړې وي، چې دا بیا په راتلونکي ژوند باندې ډېرې بدې اغیزې لري. په همدې تړاو د لغمان ولایت اوسیدونکي سهرا چې همداسې حالت سره مخ شوې خپله کیسه داسې راته کوي.
کورنۍ په خوښه باندې ام زما خاوند او ام ما، بیا زمونږ وروسته ژوند خراب و. خاوند مې بیا بله ښځه وکړه. همیشه وخت به یې دغه پیغور به یې راکوه چې ته مې نه خوښېږي او ته راته فامیل کړې، زه تا سره خوشحاله نه یم، زه باید بله ښځه وکړم. نازم نه وم خوشحاله، اوس د هغې ښځې په خوښه باندې ژوند کوي او هغې سره خوشحاله دی، ما ته اهمیت دومره نه راکوي. ما ډېر زیات مشکلات ولید لکه د یو مزدوري غوندې مې ژوند تېرو. همیشه وخت به یې زما نه شکایت کوو، زه یې نه خوښېدم. هغې ښځې ته اهمیت ورکوي، هغې ته په خپله خوښه او په خپله هغه باندې لباس راوړي، هغه راوړي، موږ ته دومره هغه نه راکوي، خو هغه یې په خپل زړه وکړه.
ځینې وخت د کورنیو پرېکړه د اولادو د ودونو په قبال کې ښې پایلې هم درلودلی شي، ځکه مور او پلار یا کورنۍ د زوی یا لور د خوشحالۍ لپاره تصمیم نیسي. او داسې کسان هم په ټولنه کې موجود دي چې کورنۍ یې د دوی د واده تصمیم نیولی و او اوس خوشحاله ژوند لري. په همدې تړاو د پکتیا ولایت اوسیدونکی هدایت الله منګل روحانی داسې وایي:
زما کورنۍ ماشاءالله یو روښانه کورنۍ ده، هغوی چې څه تصمیم نیسي ډېر با فکره تصمیم نیسي، ځکه زما په اړه چې کوم تصمیم ونیول ډېر کامیابه تصمیم و او زه پکې خوشحاله وم. تقریبا د شلو نه پورته زما د واده نه کیږي او زه د دې واده نه ډېر خوشحاله او خوشبخته یم. ټول مثبت مسایل چې کوم دي زما په کورنۍ کې شته دي. زه خپل د کوروالې نه او د خپل اولادونو نه ماشوم او د خپل مور او پلار نه ډیر خوشاله. تصمیم د کورنۍ تصمیم خو ضروری ده، ولې چې د الګي او جلی چې کوم ځوان شي خپل په تصمیم باندې سم نه پیږي. دا چې کوم مشران د کور تصمیم نیسي هغه خوشاله دي چې زما د لور یا د زوی آینده یې روښانه وي. خوشاله د کورنۍ تصمیم 100% ضروری ده.
په هنوای واده باید د دواړو کورنۍ نجلۍ او هلک په تفاهم سره وشي، نه یوازې د کورنۍ په پریکړه او نه هم یوازې د هلک جلې په خوخه. باید د ټولو رضایت په نظر کې ونیول شي او د واده له امله باید د کورنۍ اړیکې پرې نه شي. یعنی د واده لپاره د ځوانانو پریکړه باید د کورنۍ له خوښې او مشورې سره عمله وي، ځکه چې دا کار د راتلونکو ستونزو څخه مخنیوی کوي. په دې اړه د پکتیا ولایت اوسیدونکي حلیمه حسوي سا داسې راته غږېدلې ده:
دا هو جوته ده، زموږ تاسو په ټولنه کې تر ډېره حده داسې ډېرې کورنۍ شته دي چې همدغه کړنې ترسره کوي او د عواقب یو نه دوه نه درې نه یعنې که ووایو په لسهاوو بد عواقب لري. موږ دا نه وایو چې میندې او پلرونه د انسان دپاره بد ځای لټوي، هغوی تل په دې کوشش کې دي چې ښه ځای ولټوي، ښه ځای پیدا کړي. کورنۍ نه بخصوص میندې او پلرونه نه مې هیله دا ده چې په داسې یو مهم ګام کې یعنې د ودونو په برخه کې د لور او زوی رضایت باید دوی واخلي. دا شرط دی. نو که چیرې هم د مور و پلار رضایت پکې اوسیږي او هم د اولاد رضایت پکې اوسیږي، سبا ته چې کوم عواقب پیښیږي په دې کې به دواړه خواوې دخیل اوسیږي، یعنی ټول اپړه به په مور و پلار نه اچول کیږي.
اسلام هم په دې تاکید کوي چې د کورنۍ او د رضایت ترڅنګ د نجلۍ او هلک نظر هم ډیر اړین دی او دا د نجلۍ او هلک مسلم حق دی چې باید د واده په تصمیم کې خپل رضایت او نارضایت څرګند کړي. همداشان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت مرستیال او دینی عالم الحاج محمد یعقوب احمد زئی په دې اړه داسې وایي:
اسلام دین یو کامل او جامع دین ده. د ژوندانه ټول کړو وړې دا رقم تنظیم کړی دی چې په هغه کې د هر فرد د هر چا حقوق ثابت کړي دي. که یو ځوان غواړي که هغه جنۍ وي که هغه هلک وي د آینده ژوند دپاره خپل شریک انتخاب کړي، په دې کې اسلام دوی ته واضح حق ورکړی ده چې په دې کې باید رضایت هم د جلکۍ هم د هلک وي. که هلک رضا نه وي یا جلکۍ رضا نه وي او مور پلار په دې باره کې تصمیم نیسي، دا د دوی په هغه کې هم جفا ده، هم اسلام دوی ته دا حق ورکړی ده. اساسي قانون
اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته یې تاسو را بولم.
سلام ما در خدمت نه کله چې یعنی دوه نفر غواړي خپل شریک ژوند پر مخ بوزي نو هغه باید یعنی هم د کورنۍ تصمیم مهم ده، پکې نظر مهم ده او هم د لکه د چلې.
زه رحمت الله لشکری ما د لوګر د ولایت سدین کې
نظر خدا نظر لرو چې سړی په خپل خوا خوادو کې د وړې رخوي په دې چې آینده کې ژوند خود پوښلې استاد هغه خود مور پلار نه ده.
مانو سلام احمد د محمد اغه ولسوالی وسودین کې والله خو بس پلار مور چې کوم جاب تخواخ کې بس عمل ته بس کوز د ورته کې کورنۍ پزرو خون هو د خنه په دې اړه کې خو غو ته معلومات کې زدا د جکیو ته معلومي بس تا ته کوز د کې.
قدر منو اوریدونکو د چول ځینې کورنۍ د زوی یا لور واده په خپل سر کوي، دغه کار کومې ستونزې را ولاړوي او د حل لپاره یې څه کول پکار دي، د دې پوښتنو د ځوابولو په منظور زموږ همکار مریم توخی د انساني علومو له ماستر استاد ضیاء الحق شم سره مرکه کړې چې اوریدو ته ستاسو پام راړو.
استاد لمړی پوښتنه به داس مطرح کړو چې ولې ځینې کورنۍ مثلا چې خپل لور یا زوی ته ښځه کوي یا لور ورکوي خپل تصمیم نیسي؟
اول خو د یو زړه عرف او سنت نه دا نتیجه را پاتې ده. دا زموږ په فرهنګي او د کورنۍ ژوند په اسلوب کې یو میراثي ارزښت دی چې را پاتې دی. مشران پینسری او سپینګیری موږ ته تصمیم نیسي، دا یو دلیل ده چې تاریخ کې زموږ موجود و موږ دغه نظام په اسانه نسو وستای. دوم جوړښتونو پورې خبره ده. پلرونه او میندې د خپل اولادونو سره په داسې جوړښتونو کې واقع دي چې دوی نسي کولای د خپل وظایف پرېږدي، د خپل رول پلار خپله وظیفه ګڼي چې خپل د زوی او د لور ممانعت وکړي یا مور هم داسې ورته انتخاب وکړي یا تصمیم ورته ونیسي. دریم علت یو لازمه رابطه چې خبرې اترې په کورنۍ کې د پلار او مور او د خویندو د لور او د مور د ټولو ممکنه کې او خپل غوښتنې تصمیم هر څوک په معقول ډول سره ویلی وسي په ټولنه کې ډېر کم دي. زمونږ
ښاغلی استاد، دا په خپل سر تصمیمونه د کورنۍ د اولادونو د سرنوشت په قبال کې یا د هغوی د ګډ ژوند په اړه دا کوم ستونزې لري؟ ټولنې ته، کورنۍ ته، خپل انسان ته کوم ستونزې جوړوي؟
اول خو په ټولنیز لحاظ د همدغه سنت او همدغه عرف ته موږ دوام ورکوو. دا خپله یو پیښه ده، یو دوام دی، یو پیامد دی. ورسره څنګ کې موږ دا زده کوو چې نشو کولی تغییر وکړو، موږ دا زده کوو چې تغییر ته ضرورت نشته، موږ دا زده کوو چې دغه شته قالبونه موږ ته د ژوند کافي امکانات راکوي. حال دا چې داسې نه ده. ورسره څنګ کې کولی شي نورې منفي پایلې په خپله کرکټر باندې په شخص باندې ولري. د هغه کرکټر ته په کتو سره ممکن د هغه کرکټر کې ډېر زیګ کرکټر وي، تاوتریخوالی ته خشونت دی خبره ورسېږي، که ډېر ملایم وي قرباني اوسېدی، کېدای شي دوی بیل شي یو بل نه، ګډ ژوند دوام ونه لري او ممکن تر اخره پورې په ډېرو نورو بدو پایلو چې تر ځان وژنې او تر کورنۍ پرېښودنې تر بهر د تلو تر جنون او تر هر بل ډول، دا د دغه ګډ ژوند د مور او پلار د تصمیمونو په نتیجه.
ښاغلی استاد، موږ داسې کورنۍ سره هم مرکې درلودې چې هغوی د مور او پلار په خوښه باندې د هغوی په تصمیم باندې خپل ګډ ژوند شروع کړی ده، خو اوس خوشحاله دي. دلته بیا علت څه بولئ تاسې؟
ټول هغه شیان چې موږ د پاور او سنت کې راپاتې دي ټول بد نه دي. تر یو ځایه پورې کولی شي زاړه واوسي، مضر واوسي، اما تر یو ځایه پورې کولی شي ګټور واوسي، مفید واوسي. په ځینو ځینو شهرو کې حتی دا عرف کولی شي ډېر ګټور واوسي. د ژوند په تصمیم باندې هم کېدلی شي ځینې برخې داسې وي چې هلته ډېر ګټور واوسي. علت دا دی چې عرف کې دا کمال هم شته چې مثبتې پایلې منځ ته راوړي په ځینو ځینو شهرو کې، او دا کمال هم پکې شته دی، دا زیات فشار هم پکې شته چې منفي پایلې ولري. موږ یوازې منفي ته نه ګورو، مثبت اړخونه هم درلودلی شي.
اوس براشو حل لارې ته چې د دې موضوع د مخنیوي په خاطر او د دغه ستونزې د حل لپاره کومې حل لارې چارې تاسې پیشنهاد کوئ؟
موږ باید وشو کولی تغییر وکړو په ټوله معنا باندې. څه هغه زموږ مخکنی نسل د پلارونو میندې دي، څه اوسنی نسل د ځوانان انسان چې خپل ژوند لپاره تصمیم ونیسي. مونږ د نوو اسلوبونو سره باید آشنا سو. مونږ خپل د سنت او تاریخ نه باید هغه څه راواخلو کوم چې زموږ لپاره په اوسنۍ نوې دنیا کې هم د معنا درلودونکي شیان دي.
ښاغلی استاد، دا خو یو انګیزې ته اړتیا لري او دا هم باید یو کس وي چې دغه مو پوهاوی ورسوي تر دغه کسانو پورې. څوک دغه کار وکړي؟
زه وایم په چاپیریال کې شته پیغامونه باید درک کړو. مونږ ته همیشه په خپل چاپیریال کې دا پیغامونه راانتقالېږي. مونږ چې کله پوهنتونونو ته خپل زمن او خپل لورګانې لیږو، په دې پوهېږو چې دوی نوي نوي شیان زده کوي، دوی نوي اسلوبونه زده کوي، د رابطو نوې معناداري ډولونه څرګندونې زده کوي. بلان زما غوښتنه دا ده چې پلرونه او میندې اوسې کولی یو هدف پورې تغییر وکړي. هغه تغییر زه فکر کوم شوی هم دی، موبایلونو تغییر راوستی، تلویزیون تغییر راوستی، شرایطو تغییر راوستی، یو څه فشار باندې تغییر راوستی، اما یو څه ډېر تغییر ممکن سي. مونږ د خپل ځوانانو عقلانیت او د دوی درایت ته احترام وکړو باید، د دوی تصمیم ته احترام وکړو باید. د شرایط راغلی دی چې د دوی پیاوړتیا تر مونږ زیاته ده، دا باید ومنو. دغه یو تغییر دی. دوهم په ځوانانو کې تغییر دی. دوی باید د خپل د عرف او سنت نه هغه مفید ګټور شیان وشي کولی بیل کړي، او خپله اراده هم ورته درناوی ولري او تطبیق کړي او پسې انرژي مصرف ورسره. مونږ نوي سختارونه او نوي جوړښتونه په خپل ټولنه کې په خپل ژوند او کورنۍ کې باید انتقال او جوړ کړو. په دې کې به هم زمونږ هم د مونږ نه ورسته نسل هم د مونږ نه پخوانی نسل ځان ته خپل نوی ځای پیدا کړي. هر یو به تر ممکن ځای پورې په ډېر معقول ډول سره د ژوند کولو حس او اراده او نیت او فرصت ولري.
ډېره مننه کوم استاد.
درنو اوریدونکو، دا د دیونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا خیچاري.